دي خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د میامیشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. دې سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځې ادعا کوي چې خپلوان یې د طالبانو د اصولو له مخې د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي او کورنیو یې د خوشی کېدو لپاره د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې ځینې ښځې او نجونې ان په نامعلومو دلایلو نیول شوي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم ویلي ځینې هغه ښځې او نجونې چې په وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي له خوشی کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې لزراز راس تاوتریخوالو سره مخامخ شوي دي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
در کل فامیلیش ترسیده، قصدی فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوده.
د کابل ښار د لویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدونکو ده چې ادعا کوي یوه 40 کلنه خپلوانه او ګاونډی چې تازه واده سوی ناوې ده، درې ورځې مخکې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبانو د حجاب نه مراعاتولو او د دې په خبره د نورو نامعلومو دلایلو له امله بندي کړې وه. د دې د ادعا پر بنسټ د دغې ناوې کورنۍ د خوشي کېدو لپاره یې د 500,000 افغانیو نقدي جریمې ورکړې ته اړ ایستل سوه. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اور گرفته بود وقتی که از پیش پول گرفته بود بس دوباره رها کرد.
دست از مغل دوستانو او یو گاونډي چې نوې ناوې د نیولې وه د 500,000 افغانیو د جریمې د ورکړې په مقابل کې آزاد کړه. اصلي دلیل یې معلوم نه دی. اوس موږ ښځې هېڅ له کوره نه وځو ځکه چې ډېر ویرېږو. دلته دوی لپاره کورنیو کې ننګ کېږي. که څه هم هغې ناوې حجاب کړی و خو بیا یې هم نیولې وه. دا د کور په سودا پسې وتلې وه. 24 که 25 کلنه ده. کورنۍ ډېره ویرېږي. اوس هم د تېښتې قصد لري چې بل ځای ته ولاړ شي.
دا مېرمن دایې دا هم کوي چې د دې خپلوان او ګاونډۍ د خسرګنۍ کورنۍ خورا غوسه ده او دا ناوې هېڅ چا سره خبرو کولو ته نه پرېږدي. دا هم وایي چې څو ورځې مخکې دا او خورې له کوره د موبایل اخیستو لپاره بیرون وتلې وي چې په خبره یې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبانو لخوا د رنګه حجابونو له امله سختې ګواښل سوي او اوس یې د کورنۍ لخوا هېڅ بیرون نه پرېښودل کېږي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د کاکا لور یې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل سوې وه چې اوس له سخت روحي خفګان او کورنیو ستونزو سره مخ ده. دی د نوم او استوګنې د سیمې د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یکی از دخترای کاکایم که بسیار د حجاب خود ماکم بود دګشت طالبا برابر شده او رب بردن
زما د تری یو لور چې خپل حجاب مراتولو کې ډېره کلکه هم د خود طالبانو په نیولو کې برابره شوې. د دې لپاره چې افغانستان کې سنتی ټولنه ده زما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت راخوشي شوه. اوس یې رویه ډېره خرابه شوې. کور کې ځان بندي کړی نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول سویو نجونو کورنیو او دوی خپله ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی په اده د ورکړل سویو خبرداریو ویرې له امله له رسنیو سره خبرې نسي کولای او نه هم خپل غږ اوچتولی سي. تازه د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي دي له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ سوي دي. د ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول سوي ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کیږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدي د جولای په 14 د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستی چې پکې ویل سوي
برخی از زنان پس از آزادي با خشونت و آزار و اذیت در خانواده‌هایشان نیز مواجه شدند.
ځینې ښځې له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوي دي. دا پېښې د بشري حقونو، انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه خي او د خپل سری نیولو له واکه ناوړه ګټه اخیستنې او د مالی موخو لپاره د مذهبي ابزارونو په استفادې ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم شوې دي.
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې ښځې توقیفوي او د دوی د خوشي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانیو جریمه غواړي او په خبره یې په ځینو مواردو کې د ښځو او نجونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالي فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. د ټولنې له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ ښځه نه ده نیول شوې او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وروړل شوې ده. د غشان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیری لوستې ځوانان له بیکاری شکایت کوي، د 1404 لمریز کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابر کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل باید د دوی له استعداد د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان هم هلوکان او هم نجونې شکایت کوي چې د لیسانس او ماستری سندونه لري خو اوس کار ورته نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرسیل مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصص او وړو کسانو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ان شاء الله دی ولسته د خلکو ته خدمت کوم.
سید موساو د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې اول نمره. د دې طالبانو له حکومت غواړي هغه کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي دي او لا تر اوسه بیکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمينه برابر کړي تر څو وکولای شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
د غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېری لوستې ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټرۍ سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خوز کاره ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو او پانتونم ویلو. بیا دغه هیله مو لرله چې موږ خپل ځان، خپل کورنۍ، خپل هیواد، خپل خلکو ته خدمت کو. ډېر کوښښ مې کړی دی چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ د پاره نه دنده شته، نه کار شته، هر څه دغه شی چې دي په ډېرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسېدونکي چې ځان د رفا په تخلص را پېژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وایي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوې، خو د کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هیڅ ثمره یې ونه لیده. د هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لسن فاول ال سن فتوز دوم
امیشا لومړی تر دولسم ټولګی تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډیرو سختو شرایطو کې مې خپل ماستری تر لاسه کړه. خو نن زه وزګارم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ ل خپل تحصیلي اسناد استفاده و نه سو کړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه راهیسې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي، نن ورځ افغانستان په بېلابېلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپله ویبپاڼه لیکلي، نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې او مدرسو د لسو مخکښانو په ستاین غونډه کې کړي دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام په ځوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په علم او پوهې سره په بېلابېلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هېواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات 20% پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونې ده چې د طالبانو په حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې یوازې د مدرسو په کچه دیني زده کړې لري ان د ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړي دي. هغه تورونه چې د دوی ویان ذبیح‌الله مجاهد په وار وار رد کړي دي. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بېکاري پراخه شوې، ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هېوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو، ځورولو او ویستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بره د ټولنې نیمایي برخه د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله
د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
په اوسني تعلیمي سیستم
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو سیلونو د سر و مال ډیر تاوانونه اړولی دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ایزو طالب چارواکو آزادي رادیو ته وویل چې دغو سیلونو خلکو ته جدي تاوانونه پیش کړي دي. ځینو سیل ځپلو د ضروري مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلونو خبرداری ورکړی و. نور حال په دې راپور کې
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی. پرون رئیس در زیانونه اړولې دي.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولې دي. د شنو غوښتنو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خلک دم زیان نه وغو. پرون رئیس بخي زیات زیان وښلې. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلې چې زمکه رانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه درغلی. پرونه راسه دا غر نه شوای دی.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربست د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی کې رامنځته شوي دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چت ګرځېدلی دی او له امله یو تن وفات شوی دی، دو تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لورې نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ایزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپله اکسپانه لیکلي وو چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 800 پنځه اتیا هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه سوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایاست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لزده کړه پاتې شوي؟
سلامونه پرې ده جان تاسو او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به ښه اوسئ. طالبان چې کله افغانستان ته او په خاصه توګه کله چې کابل ونیو زه د ښوونځي په رسم سنف کې وم او زموږ د تاریخ امتحان و چې واقعیا ډېره یوه سخته ورځ وه او نه هېرېدونکې ورځ وه.
در امتحان ما پا غورز بیاور کلو؟
دیر جالب بود زکر چی پا غورز ما یعنی دو غورز نزد دیری بعد خاطر دارم پا اولی کس ما در نگدی ملگر مور وفات شوی و چی دو غوت هم خپا و پا دی که یعنی یو امتحان ما ور کلو خو کسی خب بود سباد بود لده دیری خبری بچی طالبان غندی ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان او اچلو مکتب کې ډېر حال مغال وو او موږ ته خبره کېده چې کورونه ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ډېر یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنې مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه ورباندې وخت تیر شي هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅ کله دا خبر مو هېڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه زه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناست یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورو هم ذهنن ورته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بېرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د یم سنفیانو سره تماس کې کې نه یوازې دا کتابچه در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډیره شوخم په مکتب کې نو کله به یو سره تبدیلی دو کله بل ته نو د دواړو سنفو نه درې درې ملګري را سره شته دي پیلا
په واتساپ کې خبرې کوي
او په واتساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکۍ او شوخۍ دې وویلې بیا لایق هم وي که یوازې شوخه وي
ښه وم یعنې په هغو ډېرو ټمبلو شاګردانو کښې نه وم خو د دغه څه خبره ته ېدو او نمره دوم نمره سره ډېره ګرځېدلم ځکه چې مثلا دومره لایق هم نه وم چې زه وایم چې زه ډېره بااستعدادم ډېره لایقه وم په بې ګروپ کښې وم او کله چې ګروپونه نه و تنظیم شوي د لاسو نه ټیټه وم کله د لاسو نه پورته شوې وم ښه وم نو ګزاره مې کړله
یاد د شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي
او اس کله مې نه ویرېږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیه وه هغه زما سنفۍ وه د هغې مور زه په مکتب کښې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کښې نه وو نو نور څوکره وم ښوونځي ته بوځي کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنۍ ملګری مروه نومېږي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنۍ ملګری ده او خدای د ژوندۍ لرې اوس هم شته ده نو هغه یې په مکتب کښې شاملوله راغله ما ته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کښې شاملوي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته ویل چې زه هم غواړم مکتب کښې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا واکسینو د پاره او کار دپاره پکارېدې هغه یې ما ته را کړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې وو په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کښې شاملولم یعنې زه د مکتب نه ډېره هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ اویس کله مې هم د یاده نه وځي
له هغې را وروسته همدا ملګرې چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کښې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې سه په یوه صنف کښې وم بیا د ځینو ستونزو امله مثلا زموږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدلله بیا موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل څه صنف ته شوم زما د اما یوه لور وه ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنې موږ ډېرې یو بل سه وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سه په یو صنف کښې نه وم یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې سه وم
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وئ ستاسې په دغې ګروپ کښې د ملګرو په ګروپ کښې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کښې ده مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې وو بیا په دې درې وړو کښې زه لایقه وم
تا بیا نقل ورکوي چا ته
ما نقل ورکوو خو دا د عمل لور مې بیا ښه کار نه کړو چې په نقل کښې به ګیر شوم په ګیر یې زه ورکوم وایي چې دې نقل را کول
تاسې کوم مضمون کښې ډېره تکړه وئ کوم مضمون وه ښه زده کېده
ساینس پښتو دا زما د خوښې مضمون نه وو ټول مې زده کېدل خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي وو تر اخره پورې مې زده نه شوه
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي
څلور کېږي خو نور پوښتنه ته به نه ځي ځکه چې ریاضي نه مې خوښېږي او نه مې زده ده ریاضي
شبانه جانې که په دې اړه راته ووایاست د ښوونځي سربېره په کور کښې چې اوس یاستې وم وویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده څه ښه پخیي څه دې زده کړي دي
پلو منتو آشک زمات نه هېرېږي یعنې که زه هر ځای کښېنم لوبیا یادم لوبیا
دا پخول مو اوس ورته زده کړل
ځکه چې مکتب په وخت کښې کوچنۍ وم زه په مکتب کښې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کښې اچوم ته لسم صنفه پورې کله چې اوس هم زه خاطرې را یادوم ته یعنې د لسم زه خاطرې کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېده ما کله کله هم زړونه وو پاک وو هر څه مو زر منل په هر څه باندې مثلا چې کومه خبره به وشوله دا تېرو ورځو کښې هم د ما د اما لور یوه خبره یاد کړه وایي چې هېڅ مې نه هېرېږي یوه ورځ ما حاضري کور ته روړې وه او د مکتب حاضري وایي ما ته په مکتب کښې ویلي وو که ته حاضري د مکتب کور ته یوسې کور مو اور اخلي وایي زه تر سبا پورې په دې فکر کښې یم چې د حاضري څه رقم یوسم چې کور مو اور ونه اخلي
واقعا جالبه ده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته ووایې څه وخت مو دا فعالیتونه پیل کړل دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره دا له کوم ځایه راغلی
کله چې په مکتب کښې وو زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د پایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره زه اورېدلم زموږ یوه صنفی وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وم همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سرپیلي به وایه هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بېرته د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته زه مر تلویزیون ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یم د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلې و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و د شاګردانو مهربانی ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت و کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوه او بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتما باید ما ته سکوی خبریاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس د مکتب نه دي ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نهشي رسېدلی او تو مکتب نه دي ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدې نقرې ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
واقعي دا ډېره سخته وه ولې که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغ وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ رایې ورته جوړېږي نو لومړی ما د خپلې ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
به امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په بلو کښې مې بې امتیازه کار کړی دی د یوټیوب چینل سه مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغسې بې امتیاز وته تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کښې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کښې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنې تاسو په پرې اواخرو کښې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کښې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخېستي خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته را شه
دا دا له کم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کښې دي سرچ هم کړی هغه معلومات یې ښیي چې یو ډول لکه یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کښې دغه فشارونه په تا یا دغه ملګري دي چې شاوخوا دي هم صنفیانې دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما ته حتی داسې نجونې وې چې زما په یاد کښې تومان هم کوچنۍ وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېتنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنیو ته قناعت و
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول دا زه یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کښې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم اخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې په کومه باندې یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي هر رقم لیکي مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ستاسې په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر وو ځکه چې دلته نور رزقنا دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکړی. مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم. هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي؟ درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي؟ ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه ترې لرم، فقط دومره خبره چې مثلا چې ماته ویل شي چې کبانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا د فلانې لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شوه. نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحال. خو یو دوه چې خبره یم، یوه پکې ډېره خفه ده او بله ښه خوشحاله ده.
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي ښه ده چې واده وکړي، په دې فکر کړی؟
پدې خو مې فکر نه دی کړی. یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید اس وایم، هر څنګه چې کیږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم. که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره دې بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړې؟ آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي، ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، ورسره نه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وو کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا و په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کول. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا په انټرنیټ وسم نه شو، یا په انټرنیټ خراب شو، یا په بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه؟ په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه؟ یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې غوړون دي کول د یو شیر به مې ویلو ورسله وی څومره چې وخت وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله. یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویل، څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وم د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړاندې و چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چاول دې لیکلی و؟
هغه ډېر چلند شعر و زما د کاکا خېرش ده. هغه یم ډېر خواسته شعرونه لیکي، او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یې مجانان. یم دا ځای ډېر جالب و، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد شعري وایم یا د نجونو. زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه. کلتوري شعرونه مې خوښېږي، حماسي شعرونه مې خوښېږي، د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی را سره دان چې دی د نجونو لپاره دی، نه ته به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف سما وطنه ورځ تر بلې را نړیږي.
که په دې راته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه وځي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته هم باید حتما دې برخه کې کار وکړې؟ که شوق علاقه ډېره ده.
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودي ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. ځان یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومان دي، هغوی ته به دا وایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسئ. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړې، هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یا تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خپرونه کې وخت راکړ.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو، هم پکابل هم پی خبر لٹشو، دیر غلگرو سلو نیخ شوکنا، دخا پیرو در وطن غلوچ شو، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا،
ಸಮಾಜಾನ ಜಾನಾನ್ ವತನಾ وجه دورنا اب دخمن پورشا ستا دا وجه دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا